السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو بل خبرونه پیل سوه چې تر شنه اسمان لاندې اونیز پروګرام ته ځانګړې سوې ده. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې تر سخت اورښت وروسته د یوه کور د چت د پرېوتو په پیښه کې درې وړې نجونې مړې سوې دي. په کونړ کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې یوه کارکوونکې احسان الله نن یکشنبه ازادي راډیو ته ویلي دغه چت سهار وختي درې بجې پرېوتی چې په نتیجه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ نور کسان ټپیان سوي دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چې په تیرو دریو اونیو کې د بیلابیلو پیښو په نتیجه کې د مړو شمیر 168 کسانو ته رسیدلی دی. نن او سبا هم د افغانستان په مرکزي سیمو کې د اورښتونو اټکل سوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم اروپایي څانګې په لسګونه پلویانو پر افغان نجونو او ښځو د تعلیم او کار د محدودیتونو خلاف په ایټالیا کې لاریون وکړ. د لاریون یوه تنظیمونکي عبدالله احسان ازادي راډیو ته ویلي د لاریون برخوالو له طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو او ښځو د تعلیم، تحصیل او کار حق دې نه ځینې اخیستل کیږي. د لاریون برخوالو له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې په دې برخه کې دې پڅ چلند نه کوي بلکې خپل دریز دې قاطع او روښانه کړي. دا لاریون داسې وخت کې دی چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت پرون شنبه غیر دولتي پوهنتونونو ته هم امر وکړ چې د کانکور په راروانو ازموینو کې دې نجونو او ښځو ته د ګډون حق نه ورکوي. شاوخوا 1500 ورځې کېږي چې نجونې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نسي کولی. تیره میاشت ښځې او نجونې پوهنتونونو ته له تاګ هم منع سوې او په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز ولګېد. د اروزګان ولایت په چوری ولسوالۍ کې د یوه ځوان د ځان وژنې خبر ورکول سوی دی. د اروزګان لپاره د طالبانو د والي ویان احسان الله حماس ازادي راډیو ته ویلي دغه پیښه پرون ناوخته په جنوبي قلعه عراق سیمه کې سوې ده. ویل سوي دغه ځوان ځان د کلاشینکوف په ډزو سخت ټپي کړی. وروسته یې د سختو ټپونو له کبله سا ورکړې ده. د طالبانو د والي ویان وایي د پیښې انګیزه معلومه نه ده، خو په سیمه کې ځینو کسانو ویلي دغه ځوان وروسته له هغې ځان وژنه وکړه چې د ترلور د تپنیکا نکړای سوه. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې نن سهار له یوه پله څخه د یوه بس موټر د لوېدو له کبله لږ تر لږه 40 کسان مړه سول. یوه چارواکي نن یکشنبه ویلي چې بس وروسته اور واخیست. د بلوچستان د لسبیکو ولسوالۍ یوه لوړ رتبه چارواکي حمزه انجم د پیښې په ځای کې رسنیو ته ویلي درې کسان ژغورل سوي او په بس کې 40 کسان سپاره وو. د ده پوینا بس د یوه پله له ستون سره ولګېد چې وروسته له خپل مسیر څخه واوښت. په پاکستان کې د زیاتو ټرافیکي پیښو علت د ټرافیکي قوانینو نه رعایت، د خوندیتوب کمزوري تدابیر او د چلوونکو بې احتیاطي شول سوې ده. ایرانی چارواکو نن سهار ویلي بم لېږدونکو بې پیلوټ الوتکو تېره شپه په اصفهان کې د ایران یوه دفاعي فابریکه ویشتلې ده او څه نا څه یې زیانمنه کړې ده. دا پیښه داسې وخت کېږي چې د ایران حکومت له سیمه ییز او نړیوال کړکېچ سره لاس او ګرېوان دی. د ایران دفاع وزارت په دې باب معلومات نه دي ورکړي چې په دې حمله کې د چا د لاس لرلو شک کېږي، خو وایي دا د بې پیلوټ الوتکو ناکامه حمله وه چې مرګ ژوبله یې نه ده اړولې. حمله داسې وخت سوي چې پرون شنبه د ایران په آذربایجان غربي ولایت کې د تیلو په یوه چانځای کې اور ولګېد. په دې اور لګېدنې کې هم د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. په همدې آذربایجان غربي ولایت کې پرون شنبه ناوخته یوې زلزلې لږ تر لږه درې کسان مړه، تر 1600 زیات نور کسان ټپیان کړل، دغه راز ځینو کورونو ته یې زیانونه واړول. د اسرائیل پولیسو نن په بیت المقدس کې د هغه فلسطینی کور مهر لا کړ چې د یهودانو له یوه عبادت ځای څخه د باندې د جمعې په ورځ اووه کسان په ډزو سره ووژل. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د وژنو تر هغې پیښو وروسته د چټک اقدام ژمنه وکړه. په اوو وژل سوو کسانو کې یو 14 کلن ماشوم هم شامل دی. د وژنو دا پیښه د یهودانو د ډله ییزې وژنې یا هالوکاست یاد په ورځ وسوه چې په نړیواله سطحه وغندل سوه. له دې سره په سیمه کې د کړکېچ د لا زیاتېدو بیره اوج ته ورسېده. بلخوا په پام کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن راتلونکې اونۍ مصر، اسرائیل او لویدیځې غاړې ته سفر وکړي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. طالبانو د 2020م د اگست په 15مه د کابل او نورو ولایتونو لنیول وروسته ټول بندیان خوشی کړل، خو په تیرو 1520 روزو یا په یو کال او څه باندې 15 میاشتو کې تقریبا د تیر نظام د شلو کلونو د بندیانو دوه برابره کسان بندیان کړی دي. د طالبانو د حکومت د محابسو عمومي رئیس محمد یوسف مستری ډی وی رادیو ته ویلي چې دوی له وخت رسیدو وروسته 15,000 بندیان خوشی کړي، خو له وخت رسیدو را وروسته 9,000 تنه بندیان کړي دي. په دې بندیانو کې تر 1,000 سلطنو ډیری شزی دي. طالبان وایي په دې کسانو کې سیاسي بندیان نشته، خو دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو، سیاستوالو، پخوانیو پوځیانو او د مدني فعالانو د نیونو ګڼ راپورونه خپاره شوي دي. پر دې سربیره طالبان د ځینو جرمونو په خاطر تورنو کسانو ته په عام محضر کې سزا ورکوي. په دې سزاو کې د لاس پرې کول، په درو وهل او قصاص شامل دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یا یونما د راپور لمخې طالبانو تر اوسه پورې تر سلو ډیر شزی او سړي په عام محضر کې په درو وهلي او دوه تنه د قتل په تور اعدام کړي دي. د بشری حقونو د فعالانو په وینا طالبانو ځینې کسانو ته د موسیقي د اوریدو په خاطر هم سزا ورکړي چې د دنیا په هیڅ ځای کې جرم نه ګڼل کیږي، بلکې ډاکټران او ارواپوهان اوریدو ته خلک هڅوي. د بشری حقونو د آسیا څنګ مشر پیټر ریشیا ګاسمن وای په داسې وړو مسایلو چې جرم هم نه ګڼل کیږي لکه موسیقي چاته سزا ورکول د انسان سپکاوی دی او په نړیوالو قوانینو کې جواز نشته. په روانه خبرونه کې په دې شخیجو چې آیا د طالبانو په واکمنۍ کې جرمونه زیات شوي، که دوی د جرمونو په وړاندې مبارزه سخته کړې ده، او یا دوی د موسیقي په شان په نه جرمونو خلک نیسي او بندیانوي. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون پخوانی ویاند او کمیشنر شکر الله مشکور، د اسلامي او حقوقي چارو متخصص ډاکټر صلاح الدین سعیدی، د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال عبدالسبحان مصبا، او همداراز په لندن کې حقوقي سلاکار او پخوانی ډیپلومات عزیز الدین معارج. میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی مشکور صاحب، ستاسو نظر څه دی په څه کم یو نیم کال کې د دومرو کسانو نیول د څه شي ښکارندوی کوي؟ جرمونه زیات شوي دي او که طالبان د جرمونو په وړاندې په مبارزه کې ډېر جدي دي؟
سلامونه اونې کې هیلي تاسو ته قدرمنو اوریدونکو او ستاسو قدرمنو میلمنو ته وړاندې کوم. د جرایمو په تړاو باید داسې موضوعاتو ته توجه وشي چې ولې جرایم زیاتیږي. اصلا په خپله جرم یو یو اجتماعي پدیده ده چې د جرایمو د عواملو په څیړلو باندې سړی کولی شي ووایي چې ولې جرایم تر دې کچې زیات شوي دي. لکه څنګه چې تاسې هم وویلې چې د بندیانو دوه برابره شتون متاسفانه دا د دې ښکارندوی دی چې سره دې چې په دې کې سیاسي بندیان هم نشته، ټول هماغه خلک دي چې په عادي مسایلو بندیان شوي دي. دا د دې ښکارندوی نه کوي چې طالبان ډیر زیات یا موجوده حاکمیت ډیر زیات فعال دي. دا په دې معنا ده چې ټولنه کې خلک د مختلفو عواملو له امله، که هغه اقتصادی عوامل دي، که هغه اجتماعي عوامل دي، هغه روان شناسي او رواني عوامل دي، دغه عوامل له عمله خلق بل اخر یو حالت ته مخ کوي. البته دا به بل بحث چې څنګه د جرم او د مجرم او د مجازات او مسایلو باندې څېړنه وشي، ولی په کل کې مسله دا ده چې جرم د ټولنې د واقعیتونو لمخې جرایم څخه انکار نشي کېدلی. ولی کله چې موږ وایو چې مجازات باید د ټولنیزو ارزښتونو ملاتړ له ځانه سره ولري، دا په دې معنی ده چې په هر عادي موضوع کې سړی ته جرم نشي ورکول، جزا نشي ورکول کېدی. په هر هغه موضوع کې چې هغه کله چې مونږ او تاسو د قانون له نظر وایو چې جرم تعریف تر ازو جرم دی یو کړنې دی یو عمل په کولو او یا په نه کولو سره چې په قانون کې ورته مجازات تعین شوی وي. کچیر په قانون کې ورته مجازات نه تعین شوی او په هغه مسالو باندې سړی سوق بندی کوي او هغه غواړي چې د هغه ازادي سلب کړي دا بیله موضوع ده. او همدارنګه بل مهم مسله دا ده په د جرم او د جزا په مسایلو کې چې کله یو سړی غواړي چې مجرم یا خدای نه مجرم معرفي شي هغه خو مراحل کېدای شي دوران په خبرو کې چې له مجنون او له متهم او له مجرم سره چې په کومه مرحله کې سړی ته سوق مجرم ویلای شي. مهمه مسله په دې کې دا ده چې یو سړی اصلا قوانین هم دا خبره کوي په کوم دلیل سره یو څوک نیول کیږي او د هغه ازادي سلب کیږي او په دغه جریان د بررسۍ د دغه موضوع کې څومره د مظلوم یا د متهم هغه حقوق په نظر کې نیول شوی دي. زما له نظره په دې ورستیو کې متاسفانه طالبانو د حاکمیت سره معمولا په دغه مراحلو کې د متهم حقوق چې هغه هم بشري حقوق دي او هم اسلام ورته ورکړي دي او د عادلانه محاکم یو اصل دی تر ډیره پورې نه مراد
شي. او ډیره مننه سلامت اوسه مشکور صاحب. هم دغه پښتنه غواړم چې له شاغله مسبات څخه هم وکم. مسبات صاحب ستاسو نظر څه دی؟ جرمونه ډیر شوی دی، البته دی جرمونو مسله هم په یو حساب باندې کېدای شي غیر منطقي نه وي، ځکه چې په افغانستان کې فقر زیات شوی دی، نیستي ډیره ده، کاروبار نشته. آیا جرمونه ډیر شوی دی ځکه دی بندیانو شمیر طالبانو زیات کړی دی؟ او که داسې نظر هم شته چې هغوی په ډیرو وړو مسایلو په نه جرمونو هم خلک نیسي؟ مس پاسب
ډیره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د بحث درنو ګډونکو میلمنو او اوریدونکو ته سلامونه ونې کې هیلې وړاندې کوم.
سلامات
ښه. لکه څنګه چې موږ دروند میلمه ور باندې بحث وکړ، جرم دی او پدیدې اجتماعي پدیدې ترنوان داندې په هر ټولنه کې لدیر په خوانه شتون درلود او لدین وروسته به هم شتون لري. خو اغه اومدستون ز په افغانستان کې داش ولات چې د غلړۍ تقریبا د خپل محبوس هات سره مخامخ ده. په دې معنی هغه مجرمین چې په تیر نظام کې د قوانینو پر بنسټ د لاري بندیان شوی ول، د دوی لپاره اکثر ټول خوشش ول او بیرته په ایواز کې په داسې حال کې چې د منګشتن نظام د حقوقي اړخه د نه مشروعیت سره مخامخ ده. په دې معنی چې د موږ قضا مستقل نه ده، قاضي مسلکی قاضیان نه دي اکثرا او ترڅنګ قوانین شتون نه لري، یعنی د اساسي قانون تر چوکاټ لاندې کله چې موږ د جزا د کود بحث کوو یا د اساسي قانون بحث کوو نو هغه ټول په جمهوریت په نظام کې تعریف شوی قوانین ول. نو لدی مواردو په نظر کې هغه جرایم چې
یعنی تاسو وایئ چې لامدی کبل ډیر کسان نیول شوی دی او یا جرمونه زیات شوی دی،
نو یو دلیل همدا کې دی چې ځکه په تیر کې د پرنسپ د قانونیت د جرایمو د جزا په کود کې تعریف شوی ول، یعنی جرایم یې مشخص کړی و، هغه ته مجازات او ټول پروسیجر مشخص او لکه اوس مثلا د موسیقي او یا اوریدلو او یا دې تا ورته مواردو کې چې جرم نه ګڼل کیږي د خلکو نیول په خپل سره باندې توقيف یا مثلا مونږ ول چې خبرنګاران ونیول شول، سیاسون ونیول شول، نیول کیږي دا اوس هم دا په دې معنی دا ځکه چې دوی یو ستاندارد نه لري، یو اساسي قانون چتر لاندې نظام تعریف شوی نه ده. هر یو ځان ته د خپل حاکمیت چلی یو داد دی عمل شوی ده چې د مجرمینو تعداد زیات شي. نو دلته عدالتانه والا دی پروسی ډیر مهمه ده. د 40 میلیونو خلکو په مقابل کې د 15000 یا 10000 کسانو بندیان مسله غیر طبیعي موضوع نه ده. خو دا چې د دوی د غلړۍ د نیول نه نیولې تر محاکمه او تر زندان کېدو پورې په کم لړۍ په کم میکانیزم په کم قوانینو مختزي د غستون ده نن سبا
البته دا هم باید په نظر کې ونیسو چې صرف یو نیم کال دوی د حکومت وسی
یقینا اوس مهمه مسله دا ده چې که هر څومره وخت تیریږي مهمه سیستم ده او میکانیزم ده اوسنۍ قضا په کومو مواردو چې دوی مختزي د افغانستان د خلکو د ضرورت پر بنسټ نه ده ګوري د جزا موضوع د اجتماعي قرارداد تر عنوان لاندې اصل کې د خلکو غوښتنه ده کله چې د کود د جزا یا د قانون د جزا بحث مطرح کیږي نو بیا البته په تعزیری مواردو کې بیا خلک په خپل وایي چې مونږه مثلا دغه عمل جرم ګڼو او دې ته باید مجازات نظر کیږي بل شي ځکه ټولنې د اصلاح لپاره د مسؤلیت لپاره اوس دغه موارد نشته داسې څه چې دوی د قانوني لحاظ باندې او عمل ته د پرنسيپ د قانونيت ورکړي او په زمين کې هغه تعریف چې د جرم لپاره په جزا په کوټ کې راغلی ده چې اجرا یا امتناع د یو عمل نه او په هغه صورت کې چې درې ګونه عناصر په نظر کې ونیول شي دا په نظر کې نه نیول کیږي د عادلانه محکمې موضوع مطرح ده او دې کې ډېر اساسي حقوق دي چې هغه هم په شریعت کې دي او هم په موضوع قوانینو کې هغه ټول نقصیږي په دوستانه لړۍ کې نو دا یو عامل ده چې
ډېره مننه سلامت اوسه مس باصیب مارچ صاحب تاسو ته مرکلی وایم شاغل مسبا اشاره وکړه چې په افغانستان کې مدون قوانین نشته ممکن د کونر طالب ډیر تنگ نظر نه وي چې هغه یو چاته د موسیقي دی اوریدو په خاطر سزا ورنکړي لیکن ممکن د زابل د طالب نظر بل څه وي فکر نه کوي چې دا ډول مسائل هم سبب کیږي چې چیرته چې قانون نه وي اساسي قانون اصلا موجود نه وي نو هلته هر څوک په هر څه نیول کېدای شي او دی شي ممکن مرسته کړي وي چې ډیر خلک په لنډ وخت کې بندیان شي
مننه تاسو ته کوم کاران ته در نوم ملمنو ته سبب باس کوم سره دی اوریدونکو لیدونکو سلامونه ترام
سلامات اوسه
دا حقوق تعریف موږ تاسو به تر پیګو یاو سره موازین او مقررات چې د نظم د ټولنې لپاره جوړیږي نظم چې بیا د دولتي نظم د ټولنیز نظم د ټول پدې کې راځي سیستم پدې کې راځي بیا یو سره حقوقي نظام دی په دنیا کې حقوقي نظامونه معمولا په دنیا کې درې ډول تعریف شوی تثبیت شوی دی یو رومن جرمنیک سیستم ده یو کامل لا سیستم دی عربي قضایي ورته وایي او یو بیا شرعي ده چپتار چا دیار دین په شریعت په بنیاد باندې اساسه قانون کوي منبع د حقوقي د افغانستان درې شاید یو قانون ده یو حرف په تعامل ده او بلی بیا فقه ده یا فقه نفی ده باونه دا اخسوی دي په قوانینو کې بیا نو جزایی قوانینو مدني قوانینو اخلاقی قوانین دا بیا سره بس جدا ده دا په کرانغه کې مرجع معلومه دی مثلا پر راست ټولو کې اساسي قانون ده اساسي قانون نه بیا نور قوانین تاسو جوړیږي په لو اساسي قانون مرجع معلومه ده لوی جرګه ده د قوانینو معلومه ده پارلمان ده بیا د زی اصول ته مقررات ته ضوابط ته لوایت په سلسله مراتب دي هرام د تشکیلاتي د ادارات
بله
مرکزی او داخلي پر صورت مند دي راول شرعي قانون ته بخره غوړم دغه راوسو از لاندې خبره دا مجرم څوک ده جرم
bale
په ټولنه کې لومړی مکه سره قانون جوړی د نظم جامع ده په دلته اعمال تسجی کیږي چې کوم اعمال خلاف د قانون ده اول جرم تشریح کوي قانون ته هغه اعمال تشریح کیږي دغه پر بنیاد ورته قانون جوړیږي دلته بیا د سپیتی په ټولنه کې دا اعمال که څوک کوي نقص ده قانون ده که جزایی ده که مدنی ده که نور دی او ده اعمال نده کارو توای چو وکه چو نکه بیادیه تا سزا و تا تاکل کیگی مدنی یا سوالا سزاگانه معلوم ده جزایی معلوم ده معمولا جزا بیا کسان ورکی چیانگه و ورکا ولری احلیت وری پرو داری محاکم محاکم معمولا آزاد محاکم اوس رازو یه تا دی سوتی سوتی مختنه پا
بله
دوار کوم حالات باز ټولنه کې کیږي لکه دا په افغانستان کې چې اوس کیږي او مکه جمهوریت کې یو فرا قانوني خبر ده یو لا قانوني ده فرا قانونی آده سی قانون ستا خودسو که نتطبیقی محکمه سلی دلت سی زورواک بر آغای پولیس با پسرک منده والاولو خلاب دی اصول نامه دی اسکری و خلاب دی قانون جا ازارات ماربی و خلاب دی طول پلانگ تا پاک و تونه ولی وای باز زورواک ہے سی جورم بیو که محکمه در چانه سو بولای
بله
یاو بیا لا قانونی ده لا قانونی هست اصلا قانون نست و دلتا پا هواد کسی اساسی یا موضوعی قانون موضوعی سی بیادا پا دوی سی تقسیمی یا موضوعی یا شرعی موضوعی قانون سی موجود نی
یعنی دا اوسنه حالت لا قانونی ده؟
اوست لا قانونی ده بلکو قانون نست ده گوره که شریعت قانون وایت استه ده شریعت من بی معلومی دی آیت شریف ده کلم الله احادیث ده اجماع ده قیاس ده دته وسوګه راسه من تاسو ګور طالبان په خپل منځ کې د شریعت باندې اتفاق نه لري یا وای مثلا موږ د سیاسي وزارت خارجي راپورته کې وای تعلیم په خز اله کنجلی فرض ده وزیر د تاسو ته اړ دی چې وای نه دا مباح ده بل راپورته کې وای قطعا نه شنه ده حق نه لري سره کور وزي خز یا په کور یا په ګور
یواسه دا مثلا نه ده ځنه ډیر نور خبرې دي چې په وسنی اثر کې شته چې په شریعت کې نشته مثلا د ترافیکو قانون چیرته شته که څوک څوک په موټر بووی یا ټکر کوي یا د انټرنیټ مسائل دي د کاپی رائټ قانون ده داسې سلګونه او زرګونه نورې مسلې شته چې هغه خو په شریعت کې نشته او یو قانون ته ضرورت شته
دا خو خیر دا ورته عزت ترتیب تنظیم کې او فتوا به او جواب ورکوي کومه مسله ده تر از اینا چین سر پاوزه دی آمو که نف قرارداد که آبا توای دی ما شریعت قانون ده بل قانون نمانم چین مسلمان ده تر از این من توای از اینا نری سر تعامل که تعامل خود بیا لد رسمیت بزانو فرق که تعامل خدا داشت سلو یک میلیون هر افتاد را کن ورس فلانه این مرک فلانه ده سکه
بله سر
خبر دی کسی دا تعامل هم چه که رابط ساته
بله آم
در دیپلماتیک اصول چه پنونه سیاشمتن کار که پاویانه شکا کو که جلسه میدی دلتا شکل مسلمانان بود در دی ملکور ملتو سازمان یا اصول دری نوی هواد ده چال تد یا پا دنیا که اصول و نوی هواد رسمه تا خودگردان حساب که دو سو پینزه در طول مسلمانان دی هوا پنزو سه هواد مسلمانان دی
بله سب
بقیه کم نور مزاید سته نو دلتا وستا اصول جوڑه کنه جوڑه چه خلق سر رابط تو ساته را اکرواکو که تجارت تو که مایدی سر لاسی که ترلو لاسی که
بله سب دیره منه نه
دین کو ولی دین د هر چا دین د خپل دین دا یو خبره ولستای په نړیواله کچه باندې اصول مقررات یا اعلامی یا کنوانسیونونه یا ځ جوړیږي هغه دا سنجس کې د ټوله دنیا اور تامل او مسائل عقیده او ادیان په نظر کې نیسی ځکه تاسو ګره تر اوسه پورې کوم اصول په دنیا کې جوړ شوی خصوصا د فرانسې انقلاب را دی خوستم ولا سونات یو کان دی خواته چې هغه جامع اصول جوړ شول یو پټاکر کې نه دی
بله
ایلات دا چې ټول دی سنجي ګوي ور سره
ډیر مننه
سلامات
اوسه
کراو څه دی ته اخیری اخیری موسیقي یو څوک دی زاور کې ته قانون جوړ کړه قانون کوه چې دا ریټا جوړم تا کنه دا او کوه چې نه شریعت کې نه ته خوازه ته دی تولې وانه شپلې غوانه سات بن عبدی چنگ ورته چنگ غاغه او دا خپل حضور علی السلام اجازه ورکړم په غزا کې هم په نکاح کې
بله
نو هم په څنګه کې از کوایت نه شرایط فرقې خو هغه وخت ته اوس کریم نه پېد مسواک خو هغه په اوخ کړځه ده نو ته څنګه دې مباب
دل طبيع په حالو ته کې ګرځي او بله دا نشي کېږي چې
دا خلاف ده کنه ده په اوله دوره کې د موسیقي وسایل ماتول تلویزیون دې ماتول موبایل که ما تاو نرخ بلا تلویزیون که ناسته شریعت تغییر رو که
بله دیره مننه دیره مننه وقت بغواری سیده سلامت و سی مارج سی کور ودن سلامت و سی بیا هم نوبت در رسیجه دی فیسبوک للری اوشمیر بلکه دیر شمیر آوریدون کمو نظرون سرگند کریدی یو چوب اول ولم او بیا با دی ملمنو نظر او غارو اختر محمد کلیوال لیکلی دی همدا یو خبره بسته چه لویری دلته هم چه نشم لیکلی کبیر محمدی لیکلی طالبان پا وړو خبرو لکه ماشوم خلق وحی او زوروی عبدالحی افغان لیکی دیر ش نظام دی بلکل ملامت ندی جرمونه زیاد شوی دی حاجی گل حیدری لیکلی دی پا دی بندیانو که ترنیمهی زیاد دی تیر نظام اسکر دی چه پیوه و بل پلمه نیول شوی دی ادریس ګلاب اتل لیکلی دی جرمونه نه دی زیات شوی بلکې جرمونه کم شوی دی، خو برعکس اماراتیان خپل پخوانی مخالفین د جمهوریت ساتونکو نظامیان مامورین ټول مجرمین ګڼي او بندیانوي. مشکور صاحب د دې وروستۍ خبرې په ارتباط کې تاسو نظر څرګند کړئ. حیدری صاحب هم دا خبره کړې ده و طالبان د پخوانی حکومت نظامیان امنیتی ځواکونه دا ډیر بندیان کړی دی یا بندیانوي، دا خبر څومره حقیقت لري؟
متاسفانه د هغه راپورونو او د هغه اسناد او شواهد لمخې چې د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسون ته رسیږي، دغه موضوع تر ډیره پورې حقیقت لري. د عفو مسله تر ډیره پورې اس تش په نامه عفو ده. د پخوانی نظام چارواکي، د خصوصا امنیتي چارواکي او هغه څوک چې په امنیتي لیکو کې و، کغه دفاعي وزارت دفاع ده، کغه وزارت داخله یا امنیتي ملکي ول، هغه په یو ډول نه یو ډول نیول کیږي، شکنجه کیږي، خلاف د کرامت د انساني چې دا په شرع کې او په نړیوالو قوانینو کې هیڅ زیاده لري، تعذیبونه او جزاګانې ورکول کیږي او حتی تر ډیره پورې په مرموزه توګه وژل کیږي. تاسو په جریان کې یاست چې په هر ورځ کې د ډیرو خلکو د وژل د جسدونو د پیدا کېدو مسله مطرح کیږي. دا اوثرا د تیر پخوانی نظام کارمندان دي. دا په دې معنا ده چې متاسفانه طالبان د انساني کرامت خلاف اعمال هم تر سره کوي، چې انساني کرامت خلاف اعمال نه په مذهبي یا په دینی لحاظ جواز لري او نه هم په نړیوالو قانونو کې، بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه او نورو قانونو کې جواز لري. نو په همدې لحاظ باندې د عفو مسله تش په نامه موضوع ده او دوی دغه میکانیزم، دغه سیستم تر ډیره پورې پر مخ وړي. یو بل مسله چې ډیره مهمه ده د جرمونو په تړاو دلته بحث کوو، هغه دا ده چې دغه د جرایمو او مجرم ته د جزا ورکولو مسله چې کومه ده، دا د شرایط او حالاتو پورې تړلی. مونږ که چیرې یو مثلث په نظر کې ونیسو چې د جزا قانون او د حقوق جزا چې دوستانو په بحث وکړو تر بحث لاندې نیول کیږي، هغه دا ده چې جرم، مجرم او مجازات.
بله،
که چیرې په شرع کې دا خبره هم کوي، وایي که چیرې یو سړی له فقر او لستۍ نه غلا کوي، نو دلته مجرم په اصل کې دا مجرم نه دی، مجرم هغه حاکم دی، ځکه چې د دې سړي حق خوړلی دی. متاسفانه موجوده حاکم دې ته توجه نه کوي او د خپل سلیقو له مخې خلق ته هغه ډول جزاګانې ټاکي. ګوري چې کله موږ او تاسو وایو چې د جرم جزا په قانون کې باید تثبیت وي، دا په دې قانون پرې ټکي باید واضح کړی شي. اول دا دی چې په قانون کې په صراحت سره واضح شوی وي چې دغه عمل جرم دی، په قانون کې په صراحت سره دغه عمل د دغه جرمي عمل لپاره مجازات ټاکلې وي، او همدارنګه په قانون کې په صراحت سره د دغه موضوع ته د رسیدګۍ مرجع معلوم کړی وي. اوس خو د طالبانو د حوزې امر په خپله قاضي دی، د طالبانو د استخباراتو رئیس په خپله قاضي دی، هر څه په خپل سر کوي. بله مسله چې ډیره مهمه ده، هغه دا ده چې د جرمونو د تناسب مسله ده. د جرم او د جزا تناسب چې دا په اسلام کې په نړیوالو قوانینو او د بشري حقوقو په قوانینو کې ډیر زیات اهمیت لري. دلته په عادي موضوع باندې یو سړی وشتل کیږي او په مرمۍ وشتل کیږي، خو کچیر د طالبانو په لیکو کې یو څوک د چا په عزت باندې، د چا په حیا باندې تیرې کوي، د چا په کور باندې حمله کوي، یا حتی د چا په چا باندې جنسي تجاوزونه کوي، هغه باندې هیڅ جرم نشته. خو کچیر یو څوک د پخوانی نظام او د پخوانی حکومت سرتیری وي، هغه هم د دې مستحق دی چې دا باید په مرمۍ وشتل شي او دا د دومره شکنجه شي حتی د شکنجې له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي. په دې وروستۍ کې موږ او تاسو د دې ټولو مسایلو اسناد او شواهد د ټولو سره شته دي. مطمئن مې چې رسنیو سره هم شته، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ته هم په مستند ډول رسیږي چې د عادي موضوع په تړاو تر دې کې چې پورې خلق شکنجه کیږي چې بل اخر خپل ژوند له لاسه ورکوي. دغه ټول د دې ښکارندوی دی چې متاسفانه طالبان یا حاکمه ډله د اسلامي اصول له مخې هم د متهم یا د متهم هغه حقوق ته درناوی نه کوي، هغه جزاګانې چې د اسلام چې د انساني کرامت خلاف وي چې دا په ټولو قوانینو کې دا خلاف د انساني کرام جزاګان دا په خپل جرم دی، دوی په خپل داسې کړنې کوي چې په دغه مرحله کې د دوی کړنې خپل جرم دي. په دغه لحاظ باندې موږ دا نشو منل چې دغه خلک چې په زندانونو کې دا پراته دي دا به ټول مجرمین وي. کله چې موږ دغه سکو دا په دې معنی چې ډیر بې ګناه.
بله ډیره مننه مشکور صاحب، سلامت اوسې. کور ودان موږ ډېره هڅه وکړه چې طالبانو ته هم بلنه ورکړو چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي، خو متاسفانه بریالي نه شو.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نه کوي، ځکه چې دا پروګرام په مستقیم ډول خپور شوی و چې اوس یې تکرار خبرې شي.
او اوریدونکو هم تیار لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو.
تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام وایم.
سلامت اوسې همدرد صاحب له لغمانه.
مننه خیر وسه. د ما خدای غا نظر د ساروان سه محترمه کنه سه د منګا د ما په یاد پنځه سالوي کال د ما عمر ده، د ما په یاد سره د سه قانون ما په افغانستان کې ونلی د سیاغه بقاله رودلی یا غ خلاف دلا نه لرودلی کنه هر وخت چې زه په وینم نو د منګو حکومت او قانون دوا یو خلاف ډله لري چې هغه سره جنگي نه زه دا وایم چې اوسنۍ حکومت هم کنه سي مطلب بقای پکار وی کنه د دې باید د یو قانون جوړ کی چې هغه ټول سیاسي ډلو ته کنه سیاسي د سیاسي غني هغه ځان سره کی او کني غني هغه غیر سیاسي اعلان کی او په ټول شریک یو قانون جوړ کی کنه نو هغه قانون بلک بقا ولري دا هو تر ډیره د خاګوره امریکا غونډه نړیواله سطح باندې خلک شاته ولاړول هغه هم شل کاله باقا وکړله نو قانون خود سینې سي پلس پینځل اسکاله کې قانون هم بدل شي خلک هم بدل شي حکومت هم بدل شي نو زه دا وایم چې باید د ټول افغانستان سیاستمداران راتول شي په دې متفق شي د نړیوالو رسمیت نه دی اول خپل یو قانون جوړ کی کنه سي افغانستان ولسم
لدی. ډیره مننه همدرد صاحب، ډیره مننه. سلامت اوسې کور دی ودان. بل اوریدونکو هم درو تاسو ځان راو پیژنې آزادی رادیو.
او من الله ته ماده ویله محمد ابي احمدي ولایت بغلان محترمه تاسو مېرمه دل د چې بغر دوسه د دې څه برخ خبرې کوي نه افغانستان کې خو لکه همدرد صاحب ویل دا شل کله ډیر یعنی مخاله تیرې شه تقریبا شخصي د
متاسفانه فکر کوم چې دی واتس اپ لاري مو تماس
نه ولې تقریبا سره دا پزای کې ګرځي نو تاسو
ستاسو خبرې ډېرې واضح نشوي متاسفانه، که دوباره کوشش وکړي شبوي.
ازادي رادیو یو شکل نشوه، موږ اوس شپه ورس خبرونه لرو. مهم خبرونه، راپورونه، مرکه او شننې لا ازادي رادیو واوري. سپورت او موسیقي ته مو هم ډېر ځای ورکړای. دا مخام لشپگو دا سهار ترشپگو آزادی رادیو پا منزنی چپا دو لشپگ نوی او دا سهار لشپگو دا مخام ترشپگو از مکخ پراونی پا لندو چپو نونس یوش او پینزوش مترو او ریدالای شی.
لومړی شاغله مصباح تاسو دی همدرد صاحب په خبرو څه تبصره لری؟ دی وایي چې په افغانستان کې پرلپسی حکومتونه بدلیږي او باید د طالبانو اوسنۍ حکومت یو داسې قانون جوړ کړي چې ټولو ته د منلو وړ وي چې بقا ولري او همیشه بدل نشي. که څه هم قوانین خو همیشه بدلیږي، یعنی اصلاحات پکې راځي، تغییرات پکې راځي، زیاتونی پکې کیږي، لیکن یو داسې اساسي قانون چې هغه پاتې وي او که حکومتونه هم بدلیږي خو قانون موجود وي. مهرباني.
دا ډیره مهمه مسله ده. ګوره افغانستان سل کاله کیږي چې په مدونه توګه قوانین د اساسي قانون قوانینو پر بنسټ لري. امان الله خان په وخت کې 1202 کال کې نظامنامه جوړه شوله او د دې منابع اندغه شریعت و عرف او د روان حالاتونه قانون جوړ کړ. داود نادر خان په وخت کې هم تعدیلات پکې راغله او زهیر خان بل اخر تر تدبیر له سود وته ان کال پوری چې اتم یا اخرینه اساسي قانون و قوانین په ټوله کې خصوصا د 1920 کال اساسي قانون په ستانډردونو برابر و. د قواو د تفکیک، د چک او د بالانس موضوع، د وګړي اساسي حقوق، نهادونه او دا ټول موارد په کې په ډیر مشخصه توګه حتی د منطقې په سطحه باندې آزاد او دیموکرات قانون و. خو ستونزه په عمل کې و، ستونزه په ارادو کې و چې د نظامونو لخوا نه د قانون پر تطبیق کې ستونزه وله. یعنی په دې معنا چې کله چې موږ د قانون بحث کوو په ټوله کې د موږ قوانین هیڅ قانون هم د شریعت سره په ټکر کې نه ول، ځکه تیر نظام کې ډېرې نیوکې همدا ولې چې مثلا اساسي قانون یا اوس هم چې دغه نظام کې اساسي قانون شتون نه لري او د اکثر د طالبانو استدلال هم دغه ده چې موږ مستقیمه د شریعت او د قرآن نه احکام را اخلو، چې هغه ډېره سخته موضوع ده. دا یو بحث ده. بل بحثی د همدرد صاحب ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړله، یعنی اوس د طالبان کینی په لومړي قدم کې د یو قانون جوړ کړي. هدف یې دلته د ما په اند اساسي قانون ده، یعنی تر څو پورې دغلته ملي مشروعیت مسله هم دلته مطرح کیږي. دوی چې دا د امارت ادعا هم کوي، دغه ادعا یې سمه نه ده. دغه یو سیاسي ګروه به جنګي ډلې تبدیله شوه، حاکمیت یې ونیو، بالاخره ټول نظام یې ترلاسه کړ. ولې داسې یو میکانیزم چې د دوی د خلکو په واسطه باندې مشروعیت رامنځته شي نشته. اوس
مسباسب اصلي خبر خدام ده چې د خلکو مسله کې بيخي پریښدو، حتی د دوی لپاره اوس رئیس الوزرا څه صلاحيت لري؟ کوم داسې صلاحيت دی لري چې هغه امیر نه لري یا نور چارواکي نه لري او دی لري؟ څوک وزیر ټاکي، څوک رئیس الوزرا ټاکي؟ په دې برخه کې د دوی په خپل فکر کوم چې یو ګونګ حالت سره مخامخ دي.
ګوري د دې منګ نیوکه په حقیقت کې د دوی د تداوم لپاره دی. خو ستونزه دا ده چې دغه مر فکر نشته د دوی سره. کله چې دوی دغه نظام تر لاسه کړ، دوی د حکومتداري لپاره اصلا برنامه نه لرله، وسم نه لري. نو اوس د دې لپاره موږ په دوی اتهام دا کوو چې دوی په بنیادی توګه غواړي دغه افغانستان کې د دولتداري او حکومتداري او د قانونمندۍ مسائل په ټوله کې د وګړو د اساسي حقوقو مسائل په ټوله کې لمنځه بوزي. پرته له هغې اساسی قانون بل شای نه ده. اساسی قانون کې ډیره مهمه مسله د قدرت د انتقال موضوع ده. اوس خو دلته مسله ده، مثلا امیرالمؤمنین د امیرالمؤمنین باندې که خدای نه خواسته څه چل کیږي، بیا به د دې په واسطه څوک راځي. اوس د دې تر څنګه د قدرت د تقسیم موضوع ده. یعنی قدرت په دې شته و نظامونو کې، خصوصا د درې څلورو پیړیو کې چې د نړۍ په سطح باندې د مونتسکیو او د نورو په نظریاتو چې دغه د درېګونو قواو او د قدرت د چکو بالانس مسله مطرح شوې، دا د لپاره چې په خلکو ظلم ونشي. د عام وګړي اصلي اساس کوم تعریف چې په نړیواله سطحه دولت ته ورکړل شوی ده، خلک دي چې یو دولت تعریف یو اصلي موضوع ده، چې خلک دي او بیا حاکمیت ده او بیا قلمرو ده. نو اوس داسې نظامونه باید رامنځته شي چې دغه خلک بیرته متضرره نشي. و دغه شته نظام کې خو ټول ضرر خلکو ته رسیدلی ده په دې مواردو کې. نو د نظام تعریف د دوی لپاره د دوی د بقا په معنا ده. مشکل دا ده چې دوی دغه ذهنیت داسې برین وش شوي دي چې کله د قانون مسله د اساسي قانون موضوع ورته مطرح کیږي، دوی داسې فکر کوي چې دا ګویا کفري مسایل دي، دا د شریعت سره په ټکر کې دي. په داسې حال کې چې په تیر نظام کې هیڅ داسې قانون نه و چې د شریعت سره په ټکر کې و. اساسي قانون په درېمه ماده کې په واضحه توګه ویلي ول چې هر هغه احکام چې د شریعت سره په ټکر کې هغه ټول نه منل کیږي. یعنی نو عمده ستونزه همدغه ده چې دوی د قانون په نشتون کې همدغه عامل شو چې موږ د حقوقي بحران سره مخامخ یو. په تیره کې یو راپور خپور شوی ده چې په دې راپور کې په واضحه توګه ویل شوی دي چې دغه قضا څارنوالي او یا مدافع وکیلانو چې اصلي رکن دی او محاکمې لپاره ده، دا استقلالیت نه لري، مسلکي مختنزي او حقوقی بحران دلته ده. او دا طبعا سیاسی بحران، اقتصادی او خدا ټوله که چیل وضعیت سر مون مخامخی و عمده دلیل هم دقیقه ده چی منگه اساسی قانون نلرو چه یقی پر پنسرت پانده تزمینونه پا ملی سطح پا نریوال سطح را منستش ای شفافیت، مشروعیت او طول حق موارد چی یه وگره دیدی احساس بکری چی زه مسئولیت لرمه او په یو یو خبره کې ژوند کوم، یا مثلا سرمایه‌گذاران راشي پانګونه وکړي. دا د دې ورته ټول موارد یوازې په اساسي قانون باندې حلیږي. نو اساس د موضوع نشته ده. په په فروعاتو کې اوس هر فرع چې تغییر پکې راځي که هغه د خزو د کار او د تحصیل موضوع ده، که هغه د زندانیانو ته د ادبي عدالتۍ ده، که هغه هغه کسان چې پخواني مامورین چې که قاضي او څارنوال پولیس په دې شمول باندې بندیان کیږي په خپل سر باندې او د دوی په حق کې ظلم کیږي، د دې لپاره نو هیڅ تضمین نشته ده. او د ادعاګانې چې د بیرته طالبان لخوا کیږي دا د منلو وړ نه دي، کم ډاډ چې ورکول کیږي، ځکه چې ستانډردونه نشته دي چې څوک پرې باندې باور وکړي.
بله، ډېره مننه. سلامت اوسې. مارج صاحب، طالبان خپل حکومت سرپرست یا موقت حکومت بولي، کلی نه بولي، کلی یادوي پاولو کې خو دا خبره ډېره کوله، وزیرانو ته به هم سرپرست ویل. ستاسو په نظر یو حکومت څومره وخت باید سرپرست وي؟
ګوره، دا خپل حکومت خو صحیح ده، یو بخش ته وایي دولت چې مثلا درې عنصر لري، حاکمیت، قلمرو، نفوذ، یا دا په درې قواو تقسیمیږي، اجرائیه او مقننه او قضایه. دا شکل د اداري او رژیم د سیاسي او ساختار دولتي به فرق کوي. نو دا کیدای شي دا کوم مشکل نسته، دوام ورکي دوام ورنه کی. اما
یعنی اصلی سوال زمام داو دا چې دوی قانون نه لري، قانون نه جوړوي، شاید هم له دې سره ارتباط ولري چې تر اوسه پورې دوی اداره موقته ده، او کله چې دایمي حکومت جوړو بیا به ممکن قانون هم لري، قانون به هم جوړوي.
نه ګوره، دلته خبره مسؤلیت ده. اوس به قانون د کار او استخدام د مامورین کې د سرپرست وزیر دنده مشخصه ده. حتی لنډه وایم، د ازل او د نست یو مامور واک نه لري. بیا دا څنګه انکشافي بودیجه تطبیقی، څنګه پلانونه مخې ته بیایي، بیا څنګه روان د اجراات د لایې په مطابق باندې مخې ته بیایي، څنګه کوی سي؟ موږ راځو دې ته په د وزیر باندې غږیږو. دا کابینه چا جوړه کړه؟ دا اول کې په کومه اساس جوړه شوه؟ ملایبت الله خو وروسته راغی. ملایبت الله واک اختیار هم په قانون کې تضید سوی نه ده، نه دې ملا سند ته سوی ده، څنګه سیاداوري وسوله؟ دغه نظام خپله ګوره، تاسو وخت د قضا خبره وکړه. امیر المؤمنین چې دوی ورته وایي طالب، رئیس الوزرا طالب، اوس راځو هم سلسله د مراتب تر رایي، وزیر د عدلې یا قاضي القضات طالب، پولیس چې ولاړ دلته چې مجرم رانیسي طالب، زندان ته چې بیایي هغه ته طالب، مستنطق طالب، قاضي طالب. نو عدالت څه رقم کوي؟ دا خو دا رقم نه کیسه، عدالت دا رقم یې ټول یو ګروه یو ډله خلک ناست دي، یو نفر باندې چار څه. دا خو دا معنا لري چې په زوراور باندې کار څه وسوله، څوک یې نشي ورته کولی، کمزور رانیسته، پرې په حدود هم تطبیقوه، تعزیراتو مې تطبیقوه، څه پرې کوه. او داسې مرجان بیا پاورستان کې سیستم د سلاسه د محکمو ده، ابتدایه ده، مرافعت او تمیز ده. دوی فرق و تاسې حداقل وکړئ چې یو څوک حق د اپیل ولري، مرافعت طرف کوسي که نه، استناف ته خو لاړ سي باید، ځکه که قناعت نه لري. دلته خو د زور ده چې بس کومه سزا ته ورکړله، شریعت نو بس ټاک دی نه وله ده چې بس همدا سوله خو لا په شریعت کې غیر د شریع قانون تر څنګه تاسې ورشي، خو مطالعه ورته وکړه. سقاوت و توالیت و ولایت و نظم دیسپلین د حضرت عمر فاروق د نو په وخت جوړیده، قانون اصول ته جوړ کړو. بل خبره، په خو وختو کې به کمیسون دی د اساسي قانون د پلي کولو، د څار کمیسون و، یا په دری کې متولي کمیسون نظارت پر تطبیق قانون اساسي. دغه خو اساسه قانون نسته. راو د دته صدایت د ثواب پختنه په مطابق دوی څنګه غواړي نړۍ تم ځان عیار کی، د نړۍ شرایط ومني، حداقل ترحم په دې ملت باندې وکړي، انزوانه ځان خلاص کړي. دوی دغه د اداري سیستمونه چې په یو ډول نه بیایي، هغه مشروعیت له ملت نه اخلي. دا معنا دا ده خو ملا ناسته، ملا وړتیا د ادارې نه لري که روابط له نړۍ سره سول بل سره. دا خو بیا کار غواړي، کار کې خو بیا دلته مجبور وړتیا ولري، همت باید ولري. چې دا نهسته بیا نه خو وزارت درنه لاړ، خلک د پورې خان یې نه څه کولی بیا پنړېوال کچ خبرې کنا سې صدالو کې خبرې وکي.
بله،
دغه خو نړېوال موازین د اصول دی، هغه خو دی.
بله، ډېر مننه.
بنیاد مننه تاسو هغه وایي.
مننه، سلامت اوسې. سلامت اوسې مارج صاحب، بیا هم درځو کور ودان.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي،
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو،
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
سلامت اوسئ. بیا هم د اوریدونکو څو پیغامونه لولم چې د فیسبوک له لارې راستولې دي. د سیر احمد مظلوم یار لیکلی وای، پخوا به چې چا جرم وکړ په پیسو به خوشی کېدو، خو اوس دا خبرې نشته. شهزاد سمیم لیکلی، اوس ډیر بندیان د غلا او نشه یي توکو په جرم نیول کیږي. خلقی سرتیری لیکلی، باور وکړئ چې ټول د جمهوریت ملاتړي بندیان کړي دي. حاجی قسیم نیازی لیکلی، طالبان د لوی او واړه جرم توپیر نشي کولای. سعادت کلیوال کښلی، داسې حکومت نشته چې هلته بندیان نه وي، که جرم نه وي نو قانون به نه جوړېدو. او یو بل اوریدونکی رحمت الله آغا کښلی دی، د طالبانو د بندیانو شمیر ښه در معلوم دی، نه پوهیږم چې موږ ته لیکي او که زموږ میلمنو ته دا لیکلی دی. وایي دا شل کاله افغانان په ناحقه بندیانو، هغه مو ولې نه یادول؟ حال دا ده چې زه خو فکر کوم چې موږ به که زموږ سایت هم مراجعه وکړي د ازادي راډیو، نو موږ به په ځلونو ځلونو د باګرام او پلوچرخي د بندیانو یادونه کړي وي. له ښاغلي مشکور څخه به وپوښتم چې تاسې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون وایانده او کمیشنر وي، آیا د جمهوري نظام په وخت مو د بندیانو مشکلات مطرح کول او که مو نه مطرح کول، که اوس یوازې دا خبره مطرح کی شي؟
مننه کوم. کله چې موږ او تاسې خبره د قانون او د مجرم بحث کوو، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون یو له عمده وظایفو هم دا و چې د اصول محاکمات مدني د تطبیق څخه تر له اول څخه تر اخره پورې، حتی د جرم په مجرم باندې د جزا د انفاس تر مرحله پورې هم، دغه ټوله مرحله موږ څارله. او په هر مرحله کې د متهمانو حقوق موږ د هغوی د حقوقو څخه دفاع کړي. حتی کله کله به د جمهوریت ځینو دوستانو به موږ ته ویل چې تاسې د مجرمینو دفاع کوئ. مجرم هم په اصل کې د نړیوالو قوانینو له مخې او د اسلام او د ټولو ادیانو په چوکاټ کې مجرم هم یو ډول حقوق لري. که چیرې د مجرم یا د متهم یا د مظنون له هر حقوق څخه سرغړونه وشي، په اصل کې بل جرم واقع شوی دی. ځکه کله چې موږ او تاسو وایو چې په د عدالت تطبیق، یو مسله چې ډیره مهمه ده، هغه دا ده چې په اسلام کې هم دا خبره کوي او په ټول نړیوال قوانینو کې، چې د جزا تطبیق باید د مجرم څخه د انتقام اخیستنه نه وي، بلکې د هغه اصلاح وي. او په زمن کې د جزا تطبیق د ټولنې عامه ګټو د ساتنې لپاره وي، ترسو عدالت تطبیق شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په تیر جمهوری نظام کې هم تر ډیره پورې د متهمینو او د حتی د مجرمینو د حقوقو څخه، هغه حقوق چې دوی ته قوانین ورکړي، او خوشبختانه مخکې جناب مصباح صاحب ویل موږ ډیر ښه قوانین درلودل چې په ټولو مسایلو کې د هر چا حقوق تر ډیره پورې خوندي وو. دا چې د قوانینو د نه تطبیق مسله کیږي، د کې شک نشته چې کله موږ وایو چې خپل جرم شتون لري، په دې معنی چې د قوانینو نه تطبیق په خپل هم یو ډول جرم دی. موږ په ټولو مراجعو کې چې هلته د سلب ازادۍ مراجع وي، خپل نمائندگان درلودل، موږ په دایمي او متواتر ډول سره هلته موږ نظارت کوو، د محاکمو لجریان څخه مو نظارت کوو، د اقامې د دعوات چې هلته سارنوال مسائل مطرح کوي د هغې څخه مو نظارت کوو. متهمین او مظنونین به د وکیل دعوا څخه نیولې، د هغه حقوق ټول تر ډیره پورې موږ هڅه کوله چې په عدلي او قضایي ارګانونو باندې دا ومنو، چې او تر ډیره پورې دا پروسیجر داسې و چې کله د نظارت مسله کیږي او کله د محکمې علني بودن، کله چې محکمه علني شي هلته که څوک د متهم حقوق تلف کوي هلته واضح کیږي، هیڅوک د حقوق نشي تلف کولی. په دې حاکمیت کې متاسفانه یوه ستونزه دا ده چې د محکمې لعوال څخه تر اخره پورې دغه مراحل ټول علني نه دي. د په افغانستان کې د حقوقدانانو یا د مدافع وکیلانو اتحادیه موجوده وه، متاسفانه هغه اوس خپل شتون له هیواد څخه د باندې اعلانوي. دا په دې معنی چې مظلومین یا د وکیل مدافع ته لاسرسی نه لري چې دا یو ډیر مهم اصل دی. کله چې وکیل مدافع ته سړی لاسرسی ونه لري دا په دې معنی چې د یو ځپل شوي کس په توګه د قانون یا د محکمې یا د قاضي په وړاندې ودرېدل دې کې شک نشته دی چې دلته قاضي اشتباه کوي، قاضي د خپل فورس څخه یا د خپل موقف څخه سوء استفاده کوي عدالت تر پخو لاندې کېږي. موږ چې کله وایو چې د قانون تطبیق او اصل کې قانون هم په همدې خاطر جوړیږي چې د ټولنې نظم تامین کړي او بل اخره عدالت تامین کړي. چې کله موږ وایو د عدالت د آسماني ادیانو یو اصل هم عدالت تامین دی. چې کله الله جل جلاله وایي چې ليقوم الناس بالقسط، کله چې موږ الله جل جلاله وایي چې موږ پیغمبران په دې خاطر را لېږلي دي چې هغوی خلکو ته د عدالت په تامین باندې عمل وکړي. زمونږ هم غوښتنه دا ده چې په مجرم باندې د قانون په تطبیقونکي باندې، د قانون په عملي کوونکي باندې، په لکه څنګه چې جناب په قضایه قوه کې او په قانونه قوه کې په ټولو کې عدالت تامین شي او هر سر تطبیقوي یا عدالت تر پښو لاندې کوي هغه په خپله جرم کوي او په خپله د جرم. بل مهمه مسله چې غواړم په لنډو کې ورته جناب سروان کچیره مونږ غواړو چې یو چا باندې قانون تطبیق کو په دې خاطر نه کوو چې هغه ډیر ته یو قوي او متکرر مجرم راوباسو. تاسو وګورئ کله چې یو سړی په غیر عادلانه توګه په سلیقوي ډول سره هغه مجازات کیږي، هغه زندان ته ځي، د هغه حقوق تلف کیږي، کله چې هغه بیرته خوشی کیږي هغه عقدوي رامنځته کیږي او بل اخره د لا قوي جرمونو لپاره هغه تصمیم نیسي. نو په کار دا ده چې عدالت تطبیق شي. چې کله عدالت تطبیق شي ټولنه هم د عدالت تطبیق سره حمایت کوي، فقه، شریعت او اسلام هم د عدالت قانون څخه حمایت کوي او نړیوال قوانین هم د قانون دته.
مننه، سلامت اوسه، مشکور صاحب. ډیرو اوریدونکو مو د فیسبوک لاره هم د قانون موضوع ته اشاره کړې ده. مثلا کلیوالي کلی د مشکل دا دی چې دلته جرم او سزا شته خو قانون نشته. کوم د قانون بل اوریدونکو مو اعظم افغان لیکلي دي وایي د قانون نه موجودیت د سبب دی چې کم جرم لرونکي او زیات جرم لرونکي یو شان قید تیر کړي. او یو بل اوریدون کې اسد افغان به علی کلی دی وای زما خپل رور له طالبانو سره بندي دی، پوره یو کال وشو په دې یو کال بند کې صرف یو واری مخامخ مجور سره ملاقات کړی دی. له بندي سره انساني چلند د په وینا نه کیږي او بندي ته خپل حق نه ورکول کیږي، خو بیا هم طالبان ځانته مسلمانان وای. پم دې اړه شغله پاسه تاسو نظر څرګند کړئ. ما هغه دا چې داسې ادعا وشته چې طالبان په بندیخانو کې له بندیانو سره بد سلوک کوي، خواړه پوره نه ورکوي، اته دی وهلو ټکولو اداوې هم کیږي، دا څومره دقیقې دي دا اداوې؟
دې کې زه فکر کوم چې تر دې راهدا به دا ځکه دقیق وي، یو خو طالبانو په تیر 15 کلن دوره کې چې حاکمیت درلوده لدې میتود نه استفاده کوله په عملی لحاظ. لبل اړخه کله چې ستاندارډونه شتون ونه لري، قوانین ته دوی اطاعت مثلا مطرح نه وسی، د بیان ازادي باندې محدودیت راشي، اطلاعاتو ته د لاسرسي موضوع حق باندې محدودیت ولشي، نو بیا داسې تورونه موږ لګوو ور باندې د خلکو خبرې بیا سمې دي، شکنجه داسې حال کې دوی د شکنجې په واسطه باندې اقرار او اعتراف له مجرم نه اخلي چې هم په شرعي لحاظ او هم د موضوع قوانینو پر بنسټ باندې شکنجه ممنوع ده، کرامت انساني یو اصل ده چې په نظر کې ونیول شي، برات الزمه اصلي حالت ده، مګم دا چې د عدالت صلاح محکمې په واسطه باندې یو څوک مجرم ثابت شي، عادلانه محاکمه یو اصل ده. دا په دې معنی چې دا ټول د یو مجرم د متهم د نیولونه تر تطبیق د حکم پورې دا ټول په نوښته شوی توګه اجرات جزایی قانون په 302 په تومادو کې په دې مسایل باندې بحث کړی ده. 302 یو مادو کې همدغه رقم نور قوانین دي د جزا کود دا ټول موارد مشخصه کړی دي. اوس د یو کال لپاره په توقیف کې مثلا د توقیف موضوع په تیر کود د جزا کود کې 15 ورځې ولا ا نهایت هغه په 15 ورځې نور خو ځپې دای 15 ورځې پورې به تمدید دي. نو یو کال چې اوس به سرنوشت پاتې کیږي دا ګوري هغه مسله ده چې د بګرام په زندان کې 15 کال شاوخوا دوی به سرنوشت پاتې ول او دا یو عامل شو چې د دې د تحریک را قوی شو طالبان را قوی شو ځکه چې هلته دغه بی عدالتي په تیر نظام کې کیدی او موږ په دې باندې تل غوونه اوچت کړی ول خو دوی اوس غواړي عین موضوع دی او یو کس په باره کې مثلا نفر نیول کیږي څلور میاشتې شپږ میاشتې دوه میاشتې هر وخت بیرته خوشی کیږي هیڅ موضوع سره نشته ده دا په قانوني لحاظ باندې دغه خپل سر توقيف دغه جرم ده بله یعنی دوی باید خپل تر
مخه بله ډیره مننه سلامت اوسه مس با صاحب ډاکټر صاحب سعیدی صلاح الدین سعیدی همدا اوس شیباله استودیو سره وصل شو فکر کوم چې په وخت کې ستیر وطن شوي و تاسو ټلیفون ته جواب ور نه وایو نو خو په حال سعیدی صاحب وخت ډیر پات نه دی تاسو څنګه زما پوښتنه ده چې اصلا جرم څه دی او چیشته موږ جرم وایلی شو
بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو درنو اوریدونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم جرم په قانون کې د هغه کار نه کول چې قانون منع کړی دی او یا د هغه کار کول چې قانون منع کړی دی د درجه بندی لحاظ قباحت جنحه جنایت دی او په مجموعي لحاظ
ډاکټر صاحب اوس خو په افغانستان کې قانون نشته دی طالبان وای چې دوی شریعت عملی کوي او د شریعت په اساس باندې خلکو ته سزا ورکوي کله د شریعت له نظر تعریف کې شریعت چی شته جرم وای اوس یو چاته بلې مهرباني
په دنیا کې درې ستر حقوقي سیستمونه دي کانتیننتل لا چې په اروپا او سکاتلند کې دي کیس لا یا کامن لا چې په انګلند کې دي او اسلامیک لا چې په اسلامي هوادو کې ده د دې درو حقوقي سیستمونو پر بنیاد باندې انسان هغه وخت مؤاخذه کېدلی شي چې د هغه قانون مدون قانون پر بنیاد مؤاخذه کېدلی شي چې مخکې د ماین تخلف نه یا مخکې د ماین حالت نه هغه قانون نافذ ووسی کچیرته یو سلسله بی خبر احساساتی ځوانان می مؤاخذه نکی د اسلامیک لا په نامه باندې کوم مدون کتاب نشته هغه څه چې طالبان او یو شمیر د قانون نه بی خبر افراد تاکید کوي چې موږ په افغانستان کې اسلامی شریعت تطبیقو د اسلام د شریعت منابع څلور دي قران ان کریم سنت رسول الله اجماع د امت او قیاس ده په دې مورد کې د علما او شخصي پتاواوي د مجتهدين او شخصي پتاواوي شته چې په لسحو باندې دي هغه ادعا چې طالبان کوي چې موږ اسلامي شريعت تطبیقو دا به معنا په د مفهوم ده چې د اسلام شريعت په مختلفو مواردو کې مجتهدين مختلف
ډېر مننه سلامت اوسه کور ودان ډاکټر صاحب سعیدی متاسفانه چې نور وخت نه لرو سلامت اوسئ ډیره زیاته مننه همدارس د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون پخوانی وایاند او کمیشنر شکر الله مشکور د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیه مرستیال عبدالسبحان مصباح او په لندن کې حقوقي سلاکار او پخوانی ډیپلومات عزیز الدین معارض څخه ډیره مننه له تاسو اوریدونکو هم منندوی
شغل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتل تسمدی تم شغل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتل تسمدی لاخوں میں قتل تسمدی Thank you. زکه دی خدای بولم توبه میدا زکه دی خدای بولم توبه میدا زکه دی خدای بولم توبه میدا زینه قصه ستا جا بنیادم نده